سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی میکند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت‌های بلاروسی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساختیان در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می شود، اما کار حداثه آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بیش از یک سال با مزرعه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو به رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جپال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تهمه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11 و 6 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه مثلث، به تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د جنو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بل کړی ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډیر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د کډوال له خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان یې نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولی دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړې ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دینو ایمال خټک، لومړی به تاسو ته راشم. ستاسو په بار دا د پالیسی جز دی چې دغه افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډیر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو ترسو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو سوړ جنگ و بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ و په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خوا کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاوتری خال راغله او دریم وجه چې دا د اوسنی چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو د تیرو ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی هغه سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټه یعنی د ملي امنیتي کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره نو هغه پرانا کې چې دی نو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه سپ په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حواله سره خبرو کې او غي ته ځنې سره اسناد او دوسیه د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغه مطابق هغه دوسیه مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټ ځونه دی او التنا هغه لګیا دی د پاکستان خلاف د اندازي کوي دا اوسنه دغه چې نو د دې یو وجه دام کې دی چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر مېش کې چې نو پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له اوالي له طرفه چې نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې پاکستان اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شای علاقو کې کوم مشته افغانان چې دین او غیم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړي دا ته بیا را شو کنه چې د نورې دوی څه کارونه کړی دي دلته بل داوود خټک نو ورو په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصول په اړه کوم راپور پورسوي کې درلود ځکه چې د شمیري هم غړي وړي دي دقیق لانه دي
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 800 کسان تایید کړي دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپور نه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نه راپورونه خبر شو نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنٹ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره اوساتي نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې راخلاص کی دی د لپاره دی نیسی خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کېدی دا یو د یو پولیس والا د یو تھاندار د یو افسر دا ذاتی اقدام کېدی شي چې هغه په خپل سر باندې دا هر څه شي کوي
مننه پام دې پرخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې قسم تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړل چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دی او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګډ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه چې دا د خټک مو چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې د انوسی د شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسېږي د 15 قسمه اوسېږي. یو خو هغه چې هغه سره د یونیسیار یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وغوښتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یونیسیار سره سپتی او نه چې د نورو طریقې سره سپتی او اداري په خیال باندې د اداري په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو دا غي د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیټیزنز کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دي او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دي هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 30,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او دلته ناغي لګیا دي. هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې نو دغه 30,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دوی مونږه پروسس کې دي او په څه طریقې باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري او نه چې دینو دغه 30,000 کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي. هغه ته د غیر قانوني او تقریبا چې د افغان د طالبانو دراتک نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دینو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې د پالیسۍ سم د مچ څنګه تاسو وایي چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شنو، پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکاردار چې مونږه یو جدي خبرو کړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماوي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې دنو بیا یو د ملي امنیتي کمیټه اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشه تاسو اسې چې کده فشار مسله وي، کده فشار مسله وي دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ول فشار راولي
هم دغه ده کنه چې د فشار چې دین ورغې نه پس د اعلان وکړي چې موږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بل موږ دا کوم افغان کډوال چې دا به موږ بازو پاوله مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویمه درېمه مرله کې به هغه بازو چې هغه به دغه نه لري، دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلوشي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2020 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو میاشت کې دنه نه تاسو وځي، بیا دوی وی چې مونږ به د اپریل د نه دویمه مرحله باندې کار شروع کوو. نو خو خلک کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دنه داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته راځي چې په داخلي فشار ډیر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه سره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه دا بین المللي قوانین اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي. دا غرنګي چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دنه د یو ان سي آر مشر رالو افغان پاکستان ته او دا پاکستان چارواکو سره خبر وکړه. نو دا سره چې
کله بیا هم امدا خبر شتا سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروشو په دې برخه کې بیا هم پښتنه لرم. خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه، جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رډو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي او زما خیال چې هم التبه هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دی، کاغه په کراچۍ کې دی، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسینه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړی نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه ندي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده او دا انوسی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد لپاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي به ځان سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي. زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې. خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي ځکه چې یو عام پاکستانی بازی ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بازی یو سیز د پر درخواست ورکې نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغه کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی دلته کې څوک نه پیژني بازی ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغه کې دا حتما امکان لري چې هغه وته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه. نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2000 د 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تقریبا 8 لک افغانان په دې وکال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی.
ګورې شي برڅه ګورې دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی هغه ورستر وزه خرابیدونکې دی. او د تیر ورځو کې تاسو قتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله شو او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه الته یو فوجي دغه باندې حمله شو تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو د تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول. نو هغه نه پس مونږ ګورو چې یو تاو تریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود کټکم دا خبرو کوم ما په خبرو کې دا وی چې دا مسله صرف اوس چې دینو د اسلام آباد پورې د انوسی حواله سره ده. ګوره چې مخکې هم پاکستان دولت چې دینو 2020 کې اعلان وکړ چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو نو هغه هم هغه وی چې د کیار څوک مونږ باسو خو بنیادی هدف چې هغه افغان کډوالو دا اوسم چې د انوسی مسله انوسی پالیسی دی راوستا دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو سمیر سبجی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کلی چې هغه سو خپلوان چې دین هغه نیولې شوې دي هغه پولیس سره رابطه وکا او پولیس او هغه خپلوان سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا سو وخت پت بیا سمیر خپل دغه سره رابطه وکا خپل خپلوان سره. نو هغه ورته چې مونږ دې پری دې کوم ته وی چې تاسو مونږ ته دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکې چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د انوسی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله. لیکن دلته
دا یو زمینه جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدل چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي. لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شانو ته فکر نه کوي.
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ده ځکه چې د افغانستان والے سر پالیسی پنډۍ کې جوړیږي په جی ایچ کیو کې جوړیږي هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار ایشتو لپاره هغه درې یو یو چې سیاسي سفارتي فشار بل چې دی نو هغه ا څه ورته دا افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچوا هغه دا و چې عسکري فشار نو تاسو قتل چې کله دغه د ثوبت وزیرستان کې عملو شو او تقریبا 14 فوجان و جل شو لاګې نه پس په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول او دین سورې د پس مونګورو بیا چې نو بعد کې بیا چې د نو د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسی کې دغه ته وګوره تضاد ته وګوره یو طرف ته چې د صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې نه وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې د په لور سره باندې سفارتي چې دنو د تعلقات د بالول یو کوشش نو په دې موخه باندې یو طرف ته لا د
روغه جوړه کې یا
بل طرف ته په باندې داس کې نو دا پالیسی خو نه چلیږي
مننه داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پوری پوری روسي په یوټیوب کې پلسکونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته تورن جنرال دی او بریج جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول په دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شي وي او دا پس خرابې دوی او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو کوم چېرونکو سره خبر کتونکو سره خبر نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوروانه ده
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنې بمبارو شو دا بمبار په داسې ورځ شوې دی پکتیا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوې دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړې استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو که بمبار دا خو کده هر چا حکومت وي کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي د دې به یو جواب کېده ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مو چې کله سوال کو تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتلی دي متکی سر اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سر دا په خپل باندې یو ډیر مانیخه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې دی د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او مونږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده دا امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نو اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دادا چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته کده یو نمونه زه تاسو ته وښمرم نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوا یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلی چې امدی ورسره مرستې کوي دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ورسره مرستې کوي دا هغه خلکو چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناستي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته لري دلته اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځای اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده هغه په خپله خوره کې دی او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغه کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي اوس لکه نن د چهار شنبه د پنج شنبه ورځ د ستاسو دا رپورټ کېدی شي چې سبا ځینو زه دا ورځ یادوم پنج شنبه ورځ ده هم اوس لږه شیبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلق دی ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي د غي ویډیو هم دی اوس د لګ شی به مخکې د غي ویډیو اوس جاری شو نو دا که په زور باندې نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي هند به هم راځي نن پکې هند راغلی سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي څنګه دې نه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي
مهمه خبره ته اشاره وکړه ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړي ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ایسای مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او غدا ایسای مشر هغه د جیل ته مستولې ده کنه نو څنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ایسای مشر راسوي دا بهرنیو چارو وزارت چرته دی چې دا اړیکې سمې کی او یا هڅه وکړي
شي بر صاحب تاسو سوال تر اعظم خو زه د هند باره کې چې تاسو سوال کړی د یو 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 دو نقطو طرف ته مهم نقطو طرف ته تاسو توجه را کړم یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یا یوټیوبران چې دی یا دا غي هغه متقاعد جن اعلان چې دی هغه یو خدا خبره کوي چې یو خو چې څومره د افغان تعالی چارواکو یا د ټي ټي پی کوم د غدي کاروایانی دا 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 پیش کوي په ډیر زیات دغه سره دی ته توجه ورکړي کوریج ورکړي دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان د هند په کوم ستراتیژیکي دغه د کمیونټي دا یا برادری دا چې چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دې استقام چې دی دا زموږ په فائدہ کوي په کار لري چې د افغان طالبان رو نه ګورځي دا حکومت ختم نشي او که تاسو ګورئ دوا واړه واړه نه بلکې دوا ډیولپمنٹ شي یو ته توجه نه ملو ګورئ په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي او ایز وا کیږي په دا ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند په دین کونسلټ په امکارانو باندې حمله کیږي یو پکې وجل کیږي او او یو د کدو پکې ځخمیان کیږي یو دا خبر دویمه خبر دا ده په هند حال کې چې په پکتیکا باندې ځوا کیږي په دا ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې دا هغه د فوج د لارې تقویه کیږي هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره خبره کوي او مبارکي ور کوي چې مونږه تاجکستان سره دغه شو امسایګان شو او او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو دا دوه خبرو نه پس مونږ ورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي او ای بریټ غندي او دې نه پس مونږ ورو چې دا غي چې د تماسونه زیاتېږي نو نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود خو هند به اوس تا مونږ داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نور هم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات په دغه سره چې دی نو د افغان طالبانو کومک ته راځي
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان واستوي
پاکستان کې چې دی وزارت خارجه سے اہمیت نه لري ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی دویمه خبره دا ده چې چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره اترې کړې وکړو خو چونکه خبره اترې بل قسم دي او هغه چې دی هغه دادي چې څنګه د طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف کوم ځواکونه دي هغه څنګه تقویه کی او د خپل میس کې چې څومره مخالفین دي د میس کې انسجام څنګه پیدا شي او دې کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي ځکه چې دا ټول اکمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکزي په بدخشان کې او دې ته پاره چې دنو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کومه فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې نو ګورو چې دغه تیمه ایز حالات به څه روخ اختیاري خو تاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر ځي او هغه دا خبرې کوي ولې نه سیاسیون دي ولې نه وزارت خارجه ځي
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړو د ازادي راډیو د تاجکستان کې
تاسو د پښتني په لند هغه ایمل سی په ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وایي چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو کې جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی نو هغه خبره په زیاده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومه پالیسی دی نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغه د پوز وی اغه د غیله خو جوړیږي سویلینز هم هپ کی وی یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي کې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توک باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړی هغه د بینظیر بوټو خبره ده
کله ګټه خو کوي خو
ګټه په پاکستان کې امده په
ګټه پکې وی یا ګټه پکې شی وی نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکیب اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه
خبره او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست او سیاف بل دوی سره دوست او د انور د مجاهدونو مشران چې الته ول کنه
ګوره مونږ خو په سر کې خبرو
کوي
د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نکېږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو غټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ ناراضي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته استیاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر سو کزن غلطی کوم نو د پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړیو
جی ایچ کیو ته ورغله
جی ایچ کیو ته ورغله او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې باغی باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخص داود خټک لتا سو منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سره ولید او اورید
روز هفتم نگاه به تحولات مهم و جالب هفته
روز هفتم خوش آمدید در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط با تبادله زندانیان می‌پردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش با بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت پی او آر و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمینه عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصا به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه می‌کند که با ارزش‌ها و موزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف می‌کند. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است، بر اساس آموزه های اسلامی حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت ها را غیر قانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت میگیره که فشار بر گروه تروریست طالبا، در حالی که توقعی که از همسایه ما میره ایست که همسایه ما باید تمیز ای را داشته باشند که چه گروه هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه های در سمپاتی متعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان تروریسم و تروریست ها بداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان، حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده، تا در هماهنگی با هم دیده ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم. چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته، ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم. یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبا دیده، در واقع اینا سر مبارزه و استادگی در برابر تروریسم و طالبا را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و این تمیز باید همسایه ما داشته باشه.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به سر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولزمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولزمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی، خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبا رابطه بسیار واضح امرای القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستن تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازن. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که امرای القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبا یک گروه تروریستی هستن، طالبا و القاعده یک گروه هستن و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروند آمریکایی را اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن، فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریتی که در قضایای افغانستان و در قضایای بین‌المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، به خصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای آمریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای آمریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که در اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن، روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به زور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بدن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، امیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میه.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولت، مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان، رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندهای مردم افغانستان میدانن، اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن، اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیت هایی را داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوبی بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
اگر اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده دا د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ دی د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویل دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګوي. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چرته د ښځو د تعلیم خبره نو بیلابیلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کیدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کیدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د میرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بدهد تا قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم‌های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام کرکت رادیو جوانان، تیم‌های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم‌های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم‌های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در 10 آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از 2 ماه بدین سو در زون های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید-19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً 10 سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش‌سوزی های گسترده بخشای از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی می کنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی نیز به کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم های امدادی و نیروهای آتش نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه ها همچون زیارتگاه های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد، با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دستجمی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوه با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.